السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو ورستي خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه د سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه جوړه شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه هم خبرې کیږي په خاصه توګه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ یادونه کیږي په همدې لړ کې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي داسې پروسه چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي دا مو د سر موضوع د نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د ناټو سرمنشي وایي ناټو د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوي د غزنی په دیه یک ولسوالۍ کې څلور ماشومان ووژل شول او د هند او چین د پوځیانو ترمنځ ډزې تبادله شوې د خبرونو تفصیل د ناټو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ ینس ستولتنبرګ نن د ناټو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرې غونډې پر مهال د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو موږ قوي باور لرو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي د همدې لپاره هیله من یم او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوم د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي په ناټو کې د امریکا د متحد ایالاتونو استازی کې بیل هاچسن پرون په یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باید شي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي د غزنی د دیه کولسوالی په لغاوات سیمه کې د هاوان مرمۍ د لګیدو له امله څلور ماشومان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعه ساده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غرمې دوه نیمې بجې ماشومان په لوبو پختو چې د هاوان مرمۍ ولګېده جمعه ساده زیاته کړه چې د هاوان طالبانو بشتلې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې نن څلورو کورونو ته اور واچول شو د دوشنبه په شپه وسلوالو چې علت کورنۍ اختلافات بلل شوی دي د یوې کورنۍ وکسان یو نارینه دوې ښځې او څلور ماشومان ووژل د منګلو قومي چیغه چې شمېر یې لسکونو ته رسېده نن هغه وخت د دیګانو سیمې ته ورسېده چې پولیس هم سیمې ته رسېدلي وو خو پولیس ونه توانېدل چې د دوی مخه ونیسي د دې قومي چیغې یو سپین ږیری تور منګل ازادي راډیو ته وویل
میګدا خاص ده چې کوم کوم د چورګل وی کا حکومت ورګل وی کا کوم تا ورګل وی باید اول حکومت په وکی حکومت نیوی منګالو ته دی وسپری
کله چې د کورونو ته نن اور ورته شو د کورونو غړي وتلی وو خو دوی نه وتوانېدل چې د کورونو وسایل وباسي د هند پاوز وای د یو افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چنای ځواکونو سره د وسلوالې نشټې پر مهال د هیمالیا په سرحدي لانجمنې سیمه کې وشل شوې دي دا پیښه پرون د لاداخ په سیمه کې د ګلوان په کلی کرامنسته شوه د هند پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې د دوړو هیوادو نظامی استازي غونډه کوي تر څو کړکیچ راکم شي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لی جان وویل چې د دوشنبه په ورځ د هند پوځیانو دوه ځله له کرښې تیری وکړ او پر چینایي ځواکونو یې ډسې وکړې د دغو دوو هیوادو ترمنځ په 1928 کال کې جګړه شوې وه چې هند ماتې خوړلې وه هند ادعا لري چې چین د دغه هیواد شاوخوا 8000 کیلومتره مساحت مځکه لاندې کړې ده په تیرو دیرشو کلونو کې په دې څو ځله د دواړو هیوادو ترمنځ خبرې شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي د روغتیا د نړیوال سازمان اجرایي رئیس مایکل راین پرون په جنوا کې وویل
However, Beijing is a large city and a very dynamic and connected city.
دی وی پکینګ لوی شار دی سره متصل دی. هلت هر وخت اندیشنه بی او سما په فکر د چینی چارواکو په عکس العمل کې د اندیشنې کچلیدل شو. موږ دالنجدي څارو. په پکن کې د کورونا لنوي او وښتو مثبت پیښو سره ل پنځن به راځي مثبت پیښې یو سل او شپږ ته ورسېږي. تر دې مخکې په تیرو 500 ورځو کې په پکن کې د کورونا وایروس د وی مثبت پیښې راپور هم نو ورکړ شوی. د سیشن به د ورځې د خبرو شویو شمیرو ل مخې په نړۍ کې تر 8 میلیونه او 100 زرو ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او د مړو شمیر 4,24 زرو ته نشته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي دي چې احتیاطي روغتیايي تدابیر ته ادامه ورکړي، ځکه چې د کورونا د وبا د بیرته راستنېدو امکانات شته. او روسي خبر ده چې د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا وایروس تخپرېدو سربېره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 تر سره شي. د انتخابات له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره مهم بلل کیږي. په ورته وخت کې د انتخابات د ناټو د دینوي غړي هیواد د پخواني سریاسم زوران زیف د حمایت لپاره یو آزموینه ده. زیف د جنوري په میاشت کې وروسته تر دې استعفا وکړه چې اروپایي ټولنه ونه توانېده چې له دې ټولنې سره د شمالي مسدونیا د یو ځای کېدو په خاطر د خبرو لپاره نیټه وټاکي. اروپایي ټولنې په مارچ کې وویل چې له شمالي مسدونیا او البانیا سره به د غړیتوب لپاره خبرې پیل شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 3.8 چټه شپارس اسمان شین. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.5 چټه شل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3.5 چټه سلرويش اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5 چټه 2.2 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3.5 چټه 15 اسمان شین.
د ازادي رادیو لاري مو خبرونه واوریدل. تر غوړستم د هوا حالاتو اټکلم واورید. خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې سبا او بل سبا ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ترسره کیږي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم بحث کیږي. نن یې د غونډې اجنډا د ناتو سرمنشي یم سلطنبرګ بیان کړه.
وی کنټینیو ټو سپورټ د پیس افورتس. وی سترونګلی بلیو دټ دیس هاز ټو بی ان
اکټ. موږ د سولې له هڅو ملاتړ کوو او باور یو چې د افغانستان د سولې د افغانستان د خلکو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسه به مختزیم. په دغه پروګرام کې همدارس د کرونا وایروس په اړه باندې به هم تاسو ته نوې راپور خپور کو. دا چې د افغانستان یو شمیر خصوصي روغتونونه د عامه روغتیا وزارت د لارښوونې خلاف د کرونا ټیسټ له 48 ساعتونو څخه په کم وخت کې ترسره کوي. د منګلو قوم نن په خوست کې هغه څلور کورونه وسوځول چې وای پکې د وو کسانو قاتلین اوسېدل. د منګلو یو قومي مشر
دا می قران دا جوړه بول کې د مو داخل به میګنه پرګدو دي. حکومت چارواکو نه میګ دا ما ډیر ډیر اله تر کې خدای په پور کې دام کړی دي میګ زو کې چې داخل ان خلوص نشي.
د امریکای پولیسو د چلند بدلون لپاره ونن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کوي. رازو لمړی مطلب ته سبا او بل ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه تر سره کیږي. په دې غونډه کې بعد د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت پاره هم چې په افغانستان کې موظف دی بحث وشیم. اخو د دې غونډې تر رسیدو په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستالتنبرګ نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ناتو به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او وروستي پرمختګونه ښاغلي ستالتنبرګ خو بلل. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلې دو مخکې په یو ویډیوي خبري کانفرنس کې وکړي. خاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د دې تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
We continue to support the peace efforts.
موک د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موک ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري ترسره شي. په همدې دلیل هیله من یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 نورو بندیانو د خوشي کولو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. د سولې د هغې موافقې له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شوه، د افغانستان د حکومت له زندانونو به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 بندیان خوشې کوي. هغه شرط چې د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید دواړو لورو پوره کړی وای. د سولې د روان ټکنی بهیر په اړه په دې وروستیو کې دغه راز اندېښنې وروسته له هغې یو څه زیاتې شوې چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې لري. د راپورونو له مخې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکارۍ د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم دغو اندېښنو ته په پام په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د ختمولو ژمنې ته اشاره وکړه او ویل:
We have seen some progress in Afghanistan. We have seen
مخ په افغانستان کې د زینو پرمختګونو شاهدانو، د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقه شاهدانو، موږ د مهم اقدام د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو شاهدانو، موږ د غراز یو څه د تاریخوالي د کمیدو په تیر بیا پر ناتو او د امریکا د متحده ایالاتونو پر ځواکونو د حملو د کمیدو شاهدانو، موږ هم د شان د شاهدانو چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره په ښکاره ژمنه کړې
with al-Qaeda
and all the terrorist groups. ناتو منشي دغه راز د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او له افغانانو سره د همکاري پر دوام ټینګار وکړ. تمه ده چې د ناتو د ډیر شو غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په غونډو کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیل هچسن پرون په خپل ټویټر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانانو ترمنځ خبرې به په افغانستان کې شخړو ته د پای ټکی کېږدي. که څه هم د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړې چې دغه خبرې به په 2 اونیو کې پیل شي، خو تر اوسه دا مسله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې سولې ته د رسېدو د ټکنیو هڅو ترڅنګ بیا هم په دې هیواد کې شخړې دوام لري چې تر ډېرې ستر قربانیان ملکي وګړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. په افغانستان کې یو شمېر خصوصي روغتونونه د عامه روغتیا وزارت د لارښوونې خلاف د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي له ټیسټ له 48 ساعتونو په کم وخت کې ترسره کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ټولو خصوصي روغتونونو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایروس له چټک ټیسټ ډاډه وکړي. عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې له دې وجې سپارښتنه کړې چې د کووید 19 د ټیسټونو معلومول د اعتبار وړ نه وي او باید په ټاکلي وخت کې ترسره شي، البته په کم وخت کې. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تازه اقدام کې ټولو خصوصي روغتونونو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس چټک ټیسټ ترسره نکړي. د کورونا وایرس چټک ټیسټ د ناروغ د وینې لاله ترسره کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وین اکمل سمسور د سې شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل:
ریپیټ ټیسټونه په صحیح توګه د کورونا مرض په انسانانو کې نشي پیدا کولای. ابتدا د پاره وزارت د صحت عامه ریپیټ ټیسټونه منی کړی دي او اټلا شخصي لابراتوار یا شخصي صفخانه له ریپیټ ټیسټونو نه استفاده نشي کولای. ریپیټ ټیسټ په 50% واقعیاتو کې کېدای شي دقیق یا صحیح معلومات ورکړي، او په 50% واقعیاتو کې غلط وي نو نه. د ریپیټ ټیسټ نه باید په شخصي صفخانو کې او لابراتوارو کې استفاده و نشي د کورونا د تشخیص لپاره.
خو یو شمیر خصوصي روغتونونه بیا د عامه روغتیا وزارت دغه سپارښتنه تجدید پاملرنه نه کوي. د آریانا شخصي روغتون رئیس عبدالواحد صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
زما په باور په هغه هیواد کې چې د نفوسو شمیر میلیونونه کسانو ترسیږي او د پی سی آر څو محدود لابراتوارونه ولري، نو څنګه له شخصي روغتونونو غواړي چې د کورونا وایرس ټیسټ ژر ونکړي؟ د کورونا وایرس ژر ټیسټ په هغه هیوادونو کې نه کیږي چې هغه د پی سی آر کافي لوازم ولري.
کریمی روغتیایي مجتمع هم د کورونا وایرس د چټک ټیسټ کولو بهیر پیل کړی. دغه روغتون آن تر دې چې د خپلې ودانۍ پر دیوالې لیکلي چې په 24 ساعتونو کې دغه چاره ترسره کولی شي، خو له بلې خوا سیټي لابراتوار چې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ چاره یې پر مخ وړله، اوس یې دغه کار بند کړی. د دې لابراتوار مشر رضوان الله احمدزی:
اوس پورې موږ د مختلفو کمپنیو نه په حدود 1500 کسانو ټیسټونه وارد کړي دي، پی سی آر البته. نو په آینده کې نور کمپنی سره هم په تماس کې یو، او د وزارت صحت امنیت سره هم دا نن زه روان یم چې نور اجازه هم واخلو د وارداتو. نو په آینده کې موږ تصمیم لرو چې د 1 لک کسانو لپاره ټیسټونه آماده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې خصوصي روغتونونه کولی شي د کورونا وایرس ټیسټونه ترسره او درملنه یې وکړي. هممهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتونو کې د 939 مثبتو پیښو د ثبت خبره کوي، چې له ډلې 15 کسه مړه شوي او شاوخوا 400 کسان بیرته روغ شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس ټولیزې پیښې 6310 ته ورسېدي، چې له ډلې 491 کسان مړه او 5500 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
وسلوالو طالبانو یو وار بیا د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی. حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او لا څرګند نه ده چې پاتې 2000 بندیان به دقیقا کله خوشي کیږي. د 15000 طالبانو له خوشي کېدو سره به واقعا بین الافغاني مذاکرې پیل شي که څنګه؟ صالح محمد صالح په دې اړه د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نظیم سمون سره مرکه کړې ده. لومړی ورنه پوښتنه کړې که د بندیانو خوشي کېدل د افغانانو ترمنځ مذاکرو ته زمینه برابروي، ولې د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو اقدام ژر نه کیږي؟
د پاتې طالب بندیان خوش کول خو په دې پورې محدود دی چې آیا طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه. نو زه فکر کوم اوس هم د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو څه بې باوري شته، تر هغو پورې چې حکومت ډاډه شوی نه وي چې طالبان تاوتریخوالی کموي او بیا بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدېږي. نو زه فکر نه کوم که دغه پاتې 2000 طالب بندیان د خوشي شي، خو داسې نه خنیخاني دي لکه چې په راتلونکې اونۍ کې به په دوحه کې لومړی پړاو بین الافغاني خبرې پیلېږي او تر هغې مخکې به شاید د دې اونۍ تر پایه یو څه نور بندیان هم خوشي شي. نو که چیرې د دې اونۍ تر پایه دغه کار وشي، نو معنا دا ده چې موږ بین الافغاني خبرو ته څو ګامه نور هم نږدې شوي یو.
تاسو فکر کوئ چې د ټولو 15000 طالب بندیانو خوشی کېدل به واقعا بین الافغاني خبرو ته زمینه برابر کړي، که فکر کوئ چې د دوړو لوریو لخوا شای نور شرایط وړاندې سي او د پروسه نور هم ټکنې کړي؟
طالبان خو ظاهرا همدا شرط دي چې کچېرې دوی 15000 بندیان خوشی شي، نو دا بین الافغاني خبرو ته زمينه مساعد کی. حکومت هم د تجمن د زکه 3000 بندیان تر اوسه خوشی کړي او 2000 تقریبا مشروط پدی دي چې طالبان تاوتریخوالی کموي او کنه. نو دا خو ډیر ساده شرط د تاوتریخوالی په کمولو کې د ټولو خیر ده. کچېرې د تاوتریخوالی کم شي، نو هغه 2000 پاتې بندیان به هم خوشی شي او پدی توګه به طالبانو پلمه هم لمنځه لاړ شي چې دوی وز منګه بندیان دره خوشی شي. نو د دې اونۍ تر پایه کې چیرې دغه پاتې بندیان هم خوش شول، نو بیا داسې کوم دلیل مونږ نه ګورو چې هغه د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ وي او دغه پروسه د وزنډول شي. په دې هیله چې دا 15000 بندیان تر خوش کېدو وروسته مونږ عملا په دوحه کې لومړی پړاو بین الافغاني خبرې پیل کړو.
روان وضعیت د سولې بین الافغاني مذاکرې څومره اغیزمنولی سي؟ یوې خوا څخه کورونا وایرس دی، له بلې خوا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روان دی. په حکومت کې دننه هم د سولې په مسله کې یو لړ ناندرۍ روانې دي. دا مسایل څومره خنډ جوړولی سي؟
په داخل د افغانستان کې ځینې مسایل دي چې هغه کولی شي د سولې پر پروسې باندې اغیز ولري، لکه د کورونا وبا ده چې د دولت تقریبا ډیره توجه دی ته ده، له بلې خوا جګړه هم ده، یعنی رسیدګي نشي کېدلی. فکر کوم د بهرنیو ځواکونو وتل به کوم خاص اغیز ونه لري، ځکه اوس هم کرا شو د عملیاتو برخې ته تقریبا 90% عملیات په خپل افغان ځواکونه پلاني او رهبري کوي. ولې بهرني ځواکونه هم هغه تعهد چې دوی لري وایي چې تر څو دا پروسه اوسه نتیجه ته نیوی رسیدلی دوی نه وزي یعنی دا مشروط ده بهرنی ځواکونو شمیر به کمیږي مکمل به وزي نه او دوی به تر هغه پورې په افغانستان کې حضور لري تر څو چې افغانستان سولې ثبات ته نیوی رسیدلی او دا خلاره ده د ټولو غوښتنه ځکه وطن باید مسولانه وي نه دا چې افغانستان کې د قدرت تشه بیا رامنځته شي او بل اخره هغه ترخې تجربه چې مونږ لرو د نوې مکمل هغه تکرار شي نو زه فکر کوم دا مشروط پدې دي چې د سولې پروسه چیرته رسیږي تر هغه وروسته چې کله د سولې پروسه نتیجې ته ورسېد بهرنی ځواکونه به وځي بل په حکومت کې د نن اناندرې دي چې هغه تر ډیره بریده حل شوی زه فکر کوم دا هم د سلوي ننګونه چیلنج نوي اوس تقریبا یو څه اجماع رامنځته شوی ده او باید لا زیات پدې باندې کار وشي
ایا فکر کوي چې په طالبانو کې د نننه د سولې په مسالې کې واحد اجماع استا فکر کوي چې په طالبانو کې د نننه ځینی افراطی مشران او د دوی ځینی افراطی غړي چې لکلون رئیس پر جګړه ټینګار کوي شایي چې د سولې پروسې په وړاندې خند جوړ کړي
او د طالبانو ترمنز فرکشن چې دا مسله شته خو په دې برخه کې پاکستان کولای شي مهم رول لوبوي د طالبانو په وحدت کې د دې ډلې ترمنز اختلافونه شته خصوصا د قطر د دفتر او د دوی د نظامیانو ترمنز نظامیان په جګړه باندې ټینګار کوي او هغه تقریبا د نسبتا د تلېواله چې سیاسي ډلې چې دا مسله د سیاسي لارو حل شي دا اوس د پاکستان په اختیار کې ده چې دوی څنګه سره متحد کولای شي او په دې برخه کې افغانستان سره همکاري کولای شي تر څو بل فرکشن را
د سیاسي چارو له تحلیلګر نظیم سمون سره مو د صالح محمد صالح خبري واورېدې. ښاغلي سمون، د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګستو ورزو خوسته حالت د منګلو قوم غړیو نن څلورو کورونو ته ورچولې دی وای په دغه کورونو کې هغه کسان وشدل چې دی وی کورنۍ او بیګونه غړی دوش په مخ کې او وجلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال احسان آریان یو راپور را لګله.
د سشن به د ورځ په سهار د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزای ولسوالۍ اړوند په دیګانو سیمه کې غنو خلکو او د منګلو قوم اوسیدونکو د هغو تورنو کسانو کورونو ته اورونه واچول چې د دوی په وینا د یک شنبه د شپې په پیخه کې لاسترلود. دوی چې زیات قهرېدلی هم وو په خپلو خبرو کې وویل چې دا کار یې د قوم د مشرانو د قومي پریکړې پر بنسټ کړی څو پر اتلونکو کې بل کس ورته کړنې تر سره نکړي. د چیغې دوه ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
دغه په خاطر چې تاسو چاته نو جایزه چاته په مروته سي یا په پیسو سي یا په ځکه سي چې بل نظر څوک ونه کړي دا د میګي منګالو تړندې دغه یک ساتو ان شاء الله چې بل څوک درو کې دغه رقم بسو دا به سوس په لو ګرونو تر زمانه مړه کړه. د مراته په خاطر چې دوی د دنیا خپل لوستلوري دا نه چې می خبر شو دا کو په دوه کمی دا کو کړه په دې وجه چې دا دوی مروته کړي
دوی له افغان حکومت په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. د یک شنبه په شپه مسخوتن مهال یو شمېر وسلوال د دیګانو په سیمه کې به کور ته ور واوښتل او د یوې کورنۍ اووه کسان چې یو نارینه دوه ښځې او څلور ماشومان وو ووژل او یو بل ماشوم یې ټپي کړ چې اوسمهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د کورس وزونې د غدود په لوی پکتیا په ځنګړې ډول د منګلو په قوم کې لډیر په خوا دود دی. دوی له قومي پریکړې وروسته د هغو تورنو کسانو کورونو ته اورونه اچوي چې د میراث او ځینو نورو شخصي اهدافو لپاره په ظلم نور کسان وژني او یا هم په لویه کچه له قومي پریکړو سرغړونه کوي. د منګلو قوم د دې پریکړې او چیغې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ بحثونه راپارولي او ډېرو یې هرکلی کړی. په خوست کې د غرغښت خصوصي تلویزیون مشر لیکوال لیکوال او ژورنالیست ساخی سرور میاخیل چې په قومي مسایلو کې پوره تجربه لري ل ازادي رادیو سره په خبرو کې د منګلو قوم ل نننی خبرګون هر کله وکړ د وایي کا پخوانی دودونه او قومي جوړښتونه یو ځل بیا را ژوندې شي نه یوازې د ګڼو جرایمو مخنیوي به وشي بلکې د دولت د حاکمیت په پراخېدو کې به هم مرسته وکړي نوموړی وویل
نننی اقدام لینے کا مرغا رضو تدریج ہر کلائی کا موضوع مطمئن یم پچت دا بیا روی کار شی نو دا بو ہم کوئی وزن من کیم دی دولت طرف ماک شوئی دولت حاکمیت ہم خپل د خلق کو تحکیم کے نغښته ده
د پکتیا پوهنتون د حقوق پانزی استاد سلیمان بشر ملوی ل قانوني اړخه د جزا د تطبیق صلاحیت ل قانوني سرچینو سره ده خو په هغه سیمو کې چې حکومت ورته لسرسی نه لري د قومي جوړښتونو بیا رښوند کېدل خ ګام بولی کزه هم د منګلو یو شمیر قومي مشرند د پیخي اصلي انګیزه شخصي تربګنی او د زمکه پر سر خپل منځي جنجال بولی او له هم دې عملي د یادو تورنو کسانو د کورونو د سوزولو پریکړه کړې خو د خوست امنیتي چرواکی وای د قومي چغه پر محلې د کورونو لسوسولو مخ کې خزي او ماشومان ژغورل خو د قومي چغه پړې د نظر لور کولو ډډه وکړه دوی وای کڅ هم د پیخي عاملین یې بجندل خو تر اوسه د یادو کسانو پنیولو نه دی بریالي شوی احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
ویوا لا لیبرتاد
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سر و سی او ترنور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي چې لمخې به له زوره د کار اخیستو په برخه کې پولیس په ښه توګه روزل کیږي او د دوی ناوړه چلند به هم ثبتېږي دا فرمان نن سه شنبه د جون شپاړسمه د امریکا په وخت لاسلیک کیږي ملالې بشیر او نور جزئیات
ټاکل سوی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سه شنبه په ورځ د جون په 14مه نیټه د پولیسو اړوند یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي دا په داسې حال کې د چې د تورپوستي جارج فلاید تر وجل کې دوه وروسته شارونو او ایالتونو د پراخو لاریونو د غشتنو په خبرګون کې خپل اقدامات وکړل ویل کېږي دا فرمان به په امریکا کې د تورپوستو ژوند هم ژوند دی په نوم د پیل سوي غورځنګ او هغو فعالانو غوښتنې پوره نه کړای سي چې د نژادي ناانډولۍ او پولیسو د ظلمونو پر ضد لاریونونه کوي د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي اجرایي فرمان به د پولیس افسرانو د چلند په اړه معلومات ټولولو ته زمینه برابره کړي چې په اړه یې له زوره د کار اخیستو په خاطر شکایتونه سوي او دوی به نسي کولای له یوه ماموریته بل ته ځان تبدیل کړي ډونلډ ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل عمومي هدف دا دی چې قانون عملی سي او په عدالت او خوندیتوب سره دا کار وسی ترامپ په داسې حال کې یاد فرمان لاسلیک کوي چې په ټول امریکا کې وروسته له هغه پراخ لاریونو نه پیل سول چې یو سپین پوستي پولیس د یو تور پوستي سړي جارج فلاید پر غاړه 9 دقیقې خپل ځنګون ایښی و او وروسته د هغه د مړینې خبر خپور شو دا امر به همداراز یو سیستم رامنځته کړي چې فدرال مالی مرستې د پولیسو ادارو ته ورسیږي او له زوره د کار اخیستلو په برخه کې به د پولیسو پر چلند مصرف سي په واشنگټن کې له تغیراتو سره به پر ځای کچ هم تغیرات عملی سي په دا ډول ورستوي مواردو کې یو د اټلانټا د شاروالي کیشا لانس باټمز نن د جون په 14مه د پولیسو په سیستم کې له زوره د کار اخیستلو په برخه کې چټک اصلاحات اعلان کړل دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تیره اونۍ پولیسو یو بل تور پوستي امریکایي په ډزو وواژه د سیاتل شار شورا هم تصویب کړه چې نور پولیس نسی کولای پر سولایزو لاریونو اوشلن ګاز د مرچکو سپری او یا نور د کنټرول وسایل وکاروي د امریکا په ګڼو سیمو کې پرون د دوشنبه په ورځ د جون په 15مه نیټه د نیویارک شار پولیسو ویل چې په ملکی کالو کې د جرایمو پر ضد د پولیسو واحدونه منحلوي د نیویارک د پولیسو په وینا په نامناسبو ډزو کې د دغو واحدونو د لاس لرلو په اړه یې ډیر شکایتونه ترلاسه کړي دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
فضل کریم درویش له پکتیا ازازی آریوب لیکلی سوله ښکلا ده او جنگ بلا ده موږ سوله غواړو که څه هم په ګرانه بیه به وي بشیر حبیبزی بیا د ناټو د غونډې په اړه لیکلي چې سبا چې کومه غونډه کیږي موږ ورته خوشحاله نه یو ښه دی دوی اس ایم ایس و حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ لیکلي د طالبانو او حکومت ترمنځ باید د باور فضا رامینځته شي څو د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. جعفری په نوم یو اوریدونکي له زابله لیکلی دي، د سولې لپاره اوربند مهمه ده او باید اوربند وشي. سید احمد عمری بیا له کندهار لیکلی چې په کندهار کې دوی ورځې کیږي چې برق نشته، څوک یې ولې غم نه خوري؟ تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم اس ام اس اته سوه اتلس له لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راواستوئ څو خپاره یې کړو. پام دې سره رسیدو د پروګرام پای ته. جاوید نعیمی به د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبري مجله